دو بجې دي زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې ستډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. یوناما په کابل کې پرونی 14 وغندله او د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې یوه 14 او وروسته د ډزو غږونه اورېدلي دي. دا لا معلومه نه ده چې دا 14 او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د فاتحې پر مراسمو 14 غندلې ده. د کابل د عیدګاه جومات مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو کې پرونی حملې د کورنیو چارو وزارت د ویان قاری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس راپور لمخه په دې بریټ کې لک تر لګه 12 کسان وژل شوی او له 2 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو بریټ چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوی دي غندي. طالبانو د دې بریټ په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی، که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جماعت مخې ته په 14 کې داخلي بللې، خو په خپله داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل،
یقینا دا یوه لانجه ده. که غواړئ د یوه هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده. موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل، داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده، ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې شي، او حکومت هم د ده په وینا ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وویل د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپېژندل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د WHO څنګ پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. WHO د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نسناستې پیښې زیاتې شوي دي. د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې پڅه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو د ستر ګواښ یادونه یې کړې. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیایي وضعیت د څېړنې لپاره کابل ته تللی و. ازادي راډیو خبرونه اوري. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تېره اونۍ د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته، په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه واکمن ګوند او ائتلافي متحد یې دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکینی صدر اعظم یوشیهیدی سوګا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشي دا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې لوی بدلون راولي، خو د ژمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن دوشنبه وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالی کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا له ګډو پوځي تطبیقاتو وروسته پرې کړل.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحبای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې خبرونی لومړی میلمانه مو د خبریاله او مدني فعاله مزلفه کاکړ ده. د دې خبرونې په جریان کې به له خپل دوهمې میلمنې شکریه اساخیل سره هم تماس نیسو او دوی به هم را اخلو چې دوی د کارونو په اړه ورسره خبرې وکړو. خو اوس مهال صافی صاحب وایي چې مزلفه کاکړ زموږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریدونکو، د مزلفې کاکړ صاحب سره تر خبرو پیلولو مخکې به تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم. که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221120 او 00420221240. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنې پر لور باندې چې خبریاله او مدني فعاله د مزلفه کاکړ صاحب. مزلفه جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستی. مزلفه جانې، تاسې یو خبریاله یاست، په دې برخه کې تاسو څومره موده کار کړی دی او د خبریالۍ تجربه مو که زموږ سره شریکه کړئ؟
البته ولی نه مخکې له دې چې ځکه رسنو کې خپل کار شروع کړم، زه مدني فعاله وم د ښځو د بشري حقوقونو دپاره، د ښځو د غږ د اوچتوالي دپاره مې کارونه کړي و، د ښځو د مشکلاتو حلولو دپاره. او دغه وروسته تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه په رسنو کې وم او په رسنو کې مې کار کړی دی.
تاسو مدني فعالیت هم کړی دی مزلفه جانی، په دې برخه کې کوم کارونه کړی دی؟
مدني فعالیت کې موږ اکثریت، چون چې هم د کندهار ولایت څخه یم، د خپل ولایت ښځو مشکلات مو تر چارواکو پورې رسولي دي او د دې تر څنګ د هغوی لپاره مو د کار زمینه مساعده کړې ده. بیا بخصوص په کابل کې هغه انجونې او هغه میرمنې چې د مشکلاتو سره مخ دي او دوی نشي کولای چې خپل آواز اوچت کړي او دوی نشي کولای چې خپل ستونزې مشکلات تر چارواکو پورې ورسي، د هغوی لپاره مو په مختلفو برنامو باندې کار کړی دی او په مختلفو ځایونو کې موږ د دې د آواز او چتوال لپاره مشک همکاري کړې ده.
ښه مزلفه جانې، که تاسو زموږ سره د خپل کار یو تجربه کومه کیسه را سره شریکه کړئ چې ستاسو په نظر د یو ښځې ژوند ته تغیر ورکړ، دغه سې کومه تجربه که تاسو موږ ته وایست؟
لکه چې موږ او تاسو ټول په جریان کې چې په افغانستان کې بخصوص په افغاني جامعه کې بخصوص هغه کسان چې په پښتنو کورنۍ کې ژوند کوي، د هغوی لپاره ډېر ستونزمنه ده چې هغوی راسي رسانې ته یا هم مدني فعالیتونه شروع کړي. نو په اوایلو کې د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، ډېرو ستونزو مشکلات مو وزغملی تر څو وکولای شو دې طریقې څخه خپل هېوادوالو ته خدمت وکړو. د مشکلاتو سره سره ما ته یو فزکور تجربه چې ودا و چې ما وکولای شو بل اخره د ډېر سختي ورسته هغه کانیا بیت ورسته چې ما هغه چې ما غوښتل او وسه ما غزا ته ورسته چې موږ لکه څنګه چې پوهیږئ چې تاسو هم پرسانه کې پرسانو چې موږ سره مختلف میلمانه او مختلف اشخاص سره موږ مخ کېدل بخصوص هغه شی چې موږ دل چې یعنی په ولایاتو کې دوند مشکلات به و چې یعنی بیانول د کار ته الفاظ مست چې موږ بیان کو لیکن بیا هم هغه چې مبارزه کړي و چې یو ځای ځان ده یو بل هغه اشخاص موږ دلودل ډیر استعدادونه موږ دلودل ډیر داس میرمنې او انجینې او شی موږ دلودل چې هغه ډیر با استعداد و لیکن هغه ټول خپل استعدادونه پټ ساتلې و او دا تر ټولو دردونکې او مشته خو بیا هم موږ امیدوار ډیر و ځکه چې میرمنې او انجینې راغلي و او هغه پوسې او نور باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي نور کولای شي چې هغه خپل دورونو ترڅنګ هر هغه برخه کې چې دی مینه لري کار وکړي خو بدبختانه په دې اخیره کې لکه چې په جنیان کې د نظام د سکوت وروسته ډیر دا هیله کمرنګ سیوی دی
مزلفه جان تاسو یادونه وکړه چې تاسو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې فعالیتونه کړی دي د دوه ولایتونو په اړه که تاسو وایئ چې کوم ولایتونو کې تاسو کارونه کړی دي او هغه کومې برخې دي چې تاسو په ځانګړې توګه ور باندې تمرکز کاوه
په کابل ولایت او کندهار کې مکارونه کړی دي نور ولایتو ته مخص کارونه تر سره کړی ډیره هغه نقطې ته چې موږ تمرکز او باندې کار مکو یاغه د انجینز د کړې و او چې دی باید وکولای شي د کړې وکړي ځکه چې هغه کسان چې تحصیل نه لري هغه کسان چې د کړې نه کړی هغه دا یو استګل لري لیکن دا انده په شان بیا موږ وکولای چې هرڅه باندې پوسنو موږ ډیر تمرکز هم دې برخه کې وو د هغه مېرمن د پاره چې هغه د سواد به سوادي کورسونو په باره کې مو ډېر تمرکز وو او ډېر د مشت تمرکز په تحصیلاتو باندې وو د افغان مېرمنو
تاسو ټول خبرې داسې وکړې لکه په خوا چې وو ستاسو فعالیت اوس پرته له شکه چې موږ ټول پوهیږو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړ تر ډیره پورې مدني فعالان پر کور کښېنستل او خبریالان هم همداسې چې تر ډیره پورې رسنیو خپل فعالیت پرېښود تاسو څنګه ستاسو کارونه درېدلی دي که تاسو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوئ
بدبختانه زم دغه اشخاص په جمله څخه هم چې کارونه درې دلې دي موږ د بیر په خاطر نه موږ چې کلنځه نظام هم سکوت سو دغه وروسته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو لیکن موږ ته اجازه را نه کړه ول ستپلن ساتل په اجازه نه تاغه هم کاران چې موږ د سړیان موږ سره موږ سره کار کوي هغه اجازه ور نه ور کول ول لیکن موږ ته اجازه را نه کول ول موږ ته ډېر کړي نو څوک له خپل فعالیتونو تر سره کړو نو بدبختانه اوس موږ فعالیتونه هم درې دلیلې
مزلفه جانې که تاسو دغه خبرې جزئیات یو سره سره شریک کړئ چې تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار نسی کولای طالبانو په خپل درته وویل دفترونه به پانسول که څنګه یعنی دا څنګه پېښه وه
زموږ په ګروپ کې لاندې څه چې هغه اول هفته کې چې نظام څه کوته وي په شنبې چې تاسو کولای شئ دفتر ته راځي کله چې موږ دفتر ته ولاړو په دروازې کې موږ سړیان همکاران چې د هغوی کارتونه ولیدل هغوی ته اجازه ورکول شول دننه لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړله چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوو موږ غواړو چې بیرته خپل فعالیتونه ترسره کړو موږ ته وویل چې اوس حالات سم نه دي تاسو منتظره اوسئ موږ تاسو ته احوال درکو یوه هفته نور منتظره اوسئ موږ وخت نور هم منتظر رسول یو وخت ورسته چې بیا موږ لاړو بیا می اجازه را نه کول ول ول نو تاسو ته پاره دا ځای نه دی تاسو دفتر هم شاید په ډیر احتمال سره بند شي او تاسو نور نس کولای دل تر خپل فعالیتونه تر سره کې ول که چیرې مثلا خپل ځان غوړل غواړي یا مثلا که غواړي چې تاسو ته څوک کار ونه لري نو به تر هم دا چې خو په کور وو چې هم نس کول خپل تر سره کې دا غوښته موږ بیا هم تقاضا وکړل لیکن کوم نتیجه تر لاسه نه کړل ځکه چې بدبخت
ښه تاسو ته وویل سول چې دفتر مو شای وتړل سي او وروسته بیا دفتر باندې سو دا ډول رسنۍ څومره په کندهار کې ستاسو په نظر ډیری اکثریت رسنۍ بندې سوي دي، دروازې دفترونه یې تړل سوي دي، او هغه رسنۍ چې اوس هم فعال دي، آیا هلته ښځینه کارمندان اوس هم شته که یا؟
ډیری رسنۍ چې په کندهار کې رسنۍ چې د هغه هیواد ټي وي وو چې هغه الحمدلله اوس هم شته، لیکن ډېر نور رسنۍ چې هغه په غږیزه باندې کار کوي هغه تر ډېری پورې تړل شوي دي، او هغه چې سم د ښځو حضور هلته ډېر کمرنګه شوی دي. اکثریت خپل مېرمنې یا خپل ښځینه غواړي چې هلته ولاړ شي کار ترسره کړي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي چې د طالبانو دیدګاه د دوی په وړاندې تغیر کړي دي. که څه هم دوی وایي چې موږ تغیر کړی دي، موږ د پخوا په شان یو، لیکن دوی اطمینان نه دي ورکړی چې آیا واقعا هم دوی دیدګاه تغیر کړی ده، یا واقعا هم د دوی د ژوند تضمین شته چې په دې به کار ونستلو. دلته موږ شاهدان یو چې په جلال آباد کې څو ورځې تر مخه د رسنیو ډګر یو همکار مو د لاسه ورکړي، همداسې نورو ځایو کې نو تهدیدونه شته تر څو پر دې مطمئنه نه شي چې د دې ژوند په تضمین کې دي، او د دې باندې به ډېر دې کار ونه لري چې هغو پورې خپله مېرمنې هم تر ډېره نه غواړي چې ولاړ شي رسنۍ فعالیتونه ترسره کړي.
مزلفه جان، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه غواړم چې خپل اوریدونکو ته د رادیو شمیره اعلان کړم، که دوی غواړي له موږ سره په تماس کې سي ستاسو څخه پوښتنې وکړي هم کولای سي. اوریدونکو تاسو موږ ته زنګ وهلای سي، دغه زموږ شمیره دی د رادیو 00420211205001 او 00420211201. مزلفه جانی بیرته راځم تاسو ته. اوریدونکو تاسو د مخکښ شذ پروګرام اوریز، موږ میلمانه مزلفه کاکړ صاحب چې خبریاله او مدني فعال ده لمر سره په دې خبرونه کې خبري کوي. مزلفه جانی، د مدني فعالیت په اړه باندې به تاسو څخه پوښتنه وکم. اوس خو پرته له شکه څوک په افغانستان کې مدني فعالیت نسی کولای، دا د جمهوریت یو لاسته راوړنه بلل کیږي چې خلکو د بیان ازادي درلوده نسبتا، او مدني فعالانو کولای سوای چې له چارواکو څخه پوښتنه وکړي، یا هم داسې چې د خلکو او د خلکو د استازو او چارواکو ترمنز یو پولیسي د خلکو ژغ تر یو ځای پورې ورسوي. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې آیا بیرته هغه امید سته یا هیله سته چې بیرته به هغه سي یو دوره راسي چې افغانان د دې شلو کلونو لاسته راوړنې چې دوی درلودلې وي، ازادي چې دوی درلودلې وي، لکه د بیان ازادي چې سوله، بیرته به ترلاسه کړي که څنګه؟
تر ډېره پورې موږ وینو چې دا محدودیتونه ډېر راغلي دي، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله چې مدني فعالیان اوس نشي کولای چې خپل ږغ اوچت یا هم د چارواکو پورې خپل ږغ ورسي، یا هم د هغوی باندې کوم انتقادونه چې دي، کوم پوښتنې چې دي، د هغوی ته جواب ویونکي اوسي. زه هم تېر ورځ په خپرونه کې تللی، ما هم وویل په جمهوریت نظام کې موږ او تاسو شهیدانو هر یو به په ډېر ازادانه ډول هغه بیان ازادي څخه استفاده کوله، خپل نیوکې به کول، انتقاد به کوي، هغه که رسېدل که نه رسېدل، لیکن دوی به خپل نیوکې کولې. لیکن په دې کې تر ډېره پورې هغه موږ خولې تړل شوي دي، تر ډېره پورې موږ نشو کولای چې واقعیت بیان کړو، تر ډېره پورې موږ نشو کولای هغه غوښتنې چې موږ دوی څخه لور هغه ورته بیان کړو، ځکه چې د هر یو په مقابل کې یو ډار شتون لري. لکه دا داسې مثال دی لکه موږ مثلا قلم لرو، لیکن د لیکلو دپاره هغه الفاظ چې دي هغه موږ نشو لیکلی، نو تر ډېره پورې دغه د ناامیدي ځای دی. خو بیا هم امیدوار یو چې انشاءالله د وخت په تیریدو سره اوس موږ هم پوهیږو چې دی هغه فکر چې دی هغه ډېر داسې جنګي فکر کړی دی، دی تر اوسه پر سیاسي ټولنیز فرهنګي دا فکرونه ډېر نه لري، دی د جنگ په میدان کې و، د جنگ په ډګر کې و، دی اوس هم هغه فکرونه لري، تر څو چې دی تغییر کوي، تر څو چې دی هغه د ټولنې ستونزې مشکلات درک کړي، تر څو چې دی د ټولنې ته واد کړي. لږ وخت نیسي، خو امیدونه شته چې ان شاء الله هغه ازادي چې موږ
مننه مزلفه جانی، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه فکر کوم چې زموږ سره ځینې اوریدونکي دي پر لیکه باندې، دوی به راواخلو. لومړی بلې، السلام علیکم، ازادي راډیو ده.
د مویر خانم سلامونه ومنئ، ملالای بشیر خور درنه میلمانه تم سلام کړم، ټولو هیوادوالو ته فضل هادي ورداګم.
وردک صاحب وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د مخکښ شدی پروگرام او ری او زموږ میلمانه مزلفه کاکړ صاحب ته چې خبریاله او مدني فعاله ده ستاسو د رادیو ژغ ډیر لوړ دی کدا غښته کوي او بیا خپل پښتنه کوي
نو وکړم اول خدای ما چې دا غوای د پخور دی چې دا سه موږ قربان لیدو په تیمه کې چې دا فعالیت کو نو ته باور وکړه چې پر بخش کې موږ ضرورت دی تلینو چې د مو قربان خدمت وکړو که په شپخانه کې وي که د انجینرۍ په بخش کې وي که د خبریالۍ په بخش کې وي ځکه ضرورت په دې وي چې د ته ډېر ضرورت دی نو پوښتنه د مو په دې ډول دا د کوکر صاحب نه چې دغه د ولور په دو باندې ځکه یو څوک داسې عادي وي زموږ په سیمه کې څلور لکه افغانۍ ولور دی یا د دو ښځو دا یوې خبرې ته واړي وو څلور سوه زره روپۍ رسي یعنې دا هلتهشته ډېرې داسې یو چا د پاره چې هغه دا پاتې شوی وي په یوه ټولنه کې یعنې د دې پیدا کول ډېره ستونزمنه ده نو د دې دا د مو سوالو پوښتنه دغه ده چې هغو خلکو ته داسې آګاهي ورکوو چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوو یا په هغو کسانو ته یعنې داسې آګاهي ورکوو چې دغه ولور یو څه چیت کو ځکه دغه ارزښت داسې شوی دی باور وکړه چې ډېرو کورنیو کې دغه کورنۍ پېژنم چې هلته دغه خشونت مابین ته رسیم دا وي چې څه د پلار په موږ باندې خرڅه کړې په دالر باندې یعنې دا خشونت پراخېږي نو داسې یو آګاهي د دې نه غواړم چې دا اوس د دې غږ په ټولو سیمو کې اورېدل کېږي چې داسې یو آګاهي ورکړو چې دا خلک یو څه پوه شي ځکه څلور سوه زره روپۍ دښته ډېرې پیسې دي او ځوان یې نشي پیدا کولی ډېره ستونزمنه ده مننه
ډېره مننه وردک صاحب ستاسې پوښتنه مو هم واورېده نظر هم اوس هم ورځم بلې اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې اوس ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
وکړئ
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او که کوم پښتنه لری زموږ د میلمنې څخه مهرباني وکړئ
مې نکاتینه او نه غږی غما پوری والا واړو بچ دي یو دسې دا هاون مې شهید شولو دا سلیار کې ساکي ستو نه پاري معلوم نشو او بس پیند زمان دیوا مې لور دا هغه کتابچه مې ته جوړه کړې و کاډم جوړ کړو خوځ پیسې مونږ ته دا څلور کاله کې را نه کړلې هغه به ویلې ملکي شهیدانو ته هغه کېږي اول به د نظامي شهیدانو کړې نیمایي بي نه کړې دا څو کاله مونږ ته راغه نه کړې بیا مې وړکې زوی و ایران ته مې ولېږلو مجبور وو هغه هم د ایران کې دا سرحدي پولیسو وویشتو اوس مې دا نور بچیان دي تعلیم نه هم پاتې دي او د هغه نه هم دي داسې حالات هم خرابه دی سندی مختب نه ماغری اوس می بل ورکه نه جاری کیا ته بوله ده
او تاسو خپل نوم مشته ونه ویلی بلې و مش تاسو ژغ او تاسو غواړی چې خپل نوم مش سره شریک کړئ کنه
او مزدلفه می نوم ده مزدلفه کاتینا او سره غږیږه
مزدلفه سمه ده ډیر مننه
مخکې مې تو واری دا زاده ارادو سره غکړیو بیا یو دوه خز لمبرم راغکه خو بیرته به ما ته بیرته سره هغه کوو خو بیرته هغه شولې هغه ونه کړه کله به لمبر هغه کې بند کړې کله به یې څنګه کړې او وړکې زوی مې وې دا بیا په خدای شهید شو دی شمشاد ته نن ته بیا هغه شومه دس مې کدا زوی مې زخمي یې هغه یې خو بیا سرحدي پولیس یې خو نه
ش هغه زوی دی چې تاسو ول چې وویشتل سو نو دا د ایران د خوا څخه وویشتل سو سرحدي پولیسو
او هم دا سرحدي پولیس هغه چا چې دې نه پاره سره هم دا پکې ولګیدو چا وی چې هغه دې کوزیدو کې مو موټر نه
ش او تاسو اوس څنګه یاست مزدلفه صاحب تاسو موږ ته د خپل ژوند اوس اوسنۍ حال راته وایي چې د هغه وروسته چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان په واک کې سول اوس تاسو ته یو چا ویلي دي چې تاسو ژغ به واوري یو څوک ستا داسې چې تاسو کولای سئ مراجعه ورته وکړئ ورسئ
نه والا طالبانو په کرانه دو تم څه نه دي هغه کړي خو د حکومت یې خوانه ډېر هغه وي چې وی به چې کاغه هم راته جوړ کړی و دی بانک کارت هم را کړی و دا بل کارت هم یو دانه راکوي به چې د نظامي پولیسو خلاص شي به تاسو درکو من ما یبین خلاص شي بیا به درکو په موږ سره د سپاره نه و چې دوه بر شپت غوښتل هغه به موږ نه غوښته نه و خو نور خلکو نه موږ نه ورسته ورسته خلکو جوړ کړی و به و موږ دا چې هغه نه کړی ملکی شهیدان ورسته دی او د ملکی شهیدان ورسته دی بیا په خدای ډیر مې ما هغه وکړه خو
اوسه می وتا غکر تکراغه می وکړه منډه اور منډه باندې ډیر هغه کری او دې منګه دا څلور کال پس مرګیز وې می مزدا درې نیم کلند دا می دې دریو میاشتې چې پلار چې شهید شو هغه اوس هغه مرته منډه وې دغه پیسې مونږ ته دورا غنک
مزدلفه کته مشته دغه وای چې ستا د کوچنیانو پلار څنګه وفات شو
دا فوردا ولایت ته روان وو
کوم
دا یو کې دسدا د جلال آباد ول ته مونږه دادی پوری وس زته هغه چې دا ما ته خپل نمبر راغه کړی و ما با خدا نه پاري معلوم نشو مخه هغه و
ش مزدلفه موږ ستاده ټلیفون شمیره اخلو زمال همکاران به بیا ستاسو سره په تماس کې کوم معلومات موږ ولرو هغه به ستاسو سره شریک کړي ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او متاسفانه چې ستاسو کیسه د درد دردونکې ده بله فکر کوم چې مزدلفه نور لمر سره په لاین کې نه ده بیرته به ورسم زموږ میلمانی ته مزدلفه کاکړ صاحب مزدلفه جانې تاسې د فضل هادي وردک صاحب چې زموږ اوریدونکی و ده وویل چې د ولور ستونزه یوه لویه ستونزه ده او تاسې دا چې ټول افغانستان کې خلک ستاسې غږ اوري د دې راډیو له لارې د دغه ستونزې په اړه باندې تاسې څه ویل غواړئ
په بخښنه د اشتیا هم د ډېر لوستون زده مش په دې اړه ډېر برنامه هم درلودل لکه څنګه چې مش په جریان کې د مشترک ژوند اساس کې چې جوړیږي خو په بخښنه بعض فامیلونه د داول ور هزینه ډېر وړي اول خو د اسلام د نظر څخه د ډېر شکار نه دي بعض ډېر څنګه په مشترک ژوند کې هم څه کوي بیا د اجتماعي ژوند د نظر څخه کوم راته دي چې مثلا یو نفر څخه د دلور ولور تقاضا کوي هغه مجبور کیږي مسافر شي هغه مجبور کیږي چې نور هیوادو ته ولاړ شي کار وکړي سخت کارونه تر سره کې کدا کار هم تر سره نه کې مجبور کیږي چې پور وکړي دار وکړي د خلکو څخه سوال وکړي هر هغه کار چې د څه لپاره لازم ګڼل کیږي هغه تر سره کې تر څو د داولور پیدا کې او په دې سره خپل واده تر سره کې ځکه چې موږ په ټولنه کې خدا ریواجونه دي چې وکړه نامزاد ولې بای تر ډیر وخت پرې کښین نه وي بد دي بدنامي ده او د نور وخت خبرې ډېرې په ټولنه کې نو کله چې واده وکي بیا هغه څنګه مشکلات ول د همدې ځای سره په مېسته کیږي همیشه خاوند پر خپل مېرمنې نیوکه کوي کاغه یو انده کله چې تر سره کې چې ولا ستاسو ما سدون دی ویل ور غوښتلې وو زه باید وستون د سخت کارونه تر سره کوم عادی دي د ژوند دغه مشترک ژوند خوښي چي دي او د ژوند خوشحالي چي دي هغه ډیر کم رنګ کیږي حتی اکثر بین کې د مې د وړل کیږي کله چې د ژوند د شروع څخه د مشکلات همیسته کې نو تر ژوند تر پای پورې وي نو که چیرې حال فامیل خپل د اولاد خوشحالي غواړي خپل د اولادونو چې دی خپل لور چې ودی د خوشحالي غواړي نه باید د ولور هزینه ډیره کې مجبینو چې بیکاری ډیره ده ډیر ځوانان بیکار دي او بل خبره ساتي دا چې د ولور د لور اخستل له عمله ډیر ځوانانو بد کارونو ته لاس اوري دي مثلا غلا کوي او د دې واسه نور کارونه تر سره کوي نو دا په ټولنه کې ډیر ستونزې رامنځته کوي هغه کسان چې ما ژغ اوري هغه سم هیل هم دا ده چې دا ولور ک الحمدلله مشتوله مسلمانان یو او بخصوص موږ دا وا هم پام دی چې موږ ډیر کلک او پر دین ولار خلګي نو کله چې دا چې د اسلام کې هم راغلي دي چې ولور بای ډیر وانه خپل څه لیکن بعضی کورنۍ وای چې موږ دا ولور اخلو موږ هغه رسم رواج تر سره کوبي تخپل لوټ په مقابل کې شان اخلو دي دا هغه فامیل سره خبري وکي چې مثلا موږ خپل د وس توانو پر خپل لوټ ته یو څه شان چې په واسي وکوي نو که ستاسو هر څنګه خواږی دا غوسه وتی دا ریواج به قرار د مې دولته لیکن کدا چې دوام مو کې هغه مشترک ژوند کې ډیر ستونزې مشکلات رامنځته کوي اته تیر ورځې د شهید او مچې وجلې ورکړې او په ډیر ول ور ور باندې نو هغه جلی جره له واده نه نو کړي ول وست دې لپاره د ډیر د خوشحالي پیدا چې زه کوم جوړ کړم لیکن ول سبعد ما د پاره زه پېژم چې ډیر مشکلات رامنځته کوي خسر خسر غني خاوند ته ول د پیغور وکي په یو ډول چې ولا ته په دوه جره کړي د کار نه د دستنې زبایدا وکم دا ډیر ستونزې رامنځته کوي
بله مزلفه جانې تاسو د خپل تجربه په اړه مشته ویل د خبريالي په ډګر کې او د مدني فعالیت په برخه کې د دغه سې نورو شدینه همکارانو کیسې کراته وکي که هغوی اجازه درکړي چې تاسو د دوی خبري هم لمر سره شریک کړي چې د هغوی ژوند سره قم روان دي هغوی د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو خپل واک اعلان کړ په افغانستان کې د دوی سره په تماس کې یاست دوی څنګه دي د دوی ورځ شپې ژوند څنګه تیریږي
په ډېر بدبختانه ډول کوایم ډېر په سختۍ سره تیریږي دا هر یو چې پرسانی کې وو د کورنۍ مشکلات یې درلودل اکثریت مامکاران یې چې تاسو د خپل کورنۍ سرپرست و نو کله چې دا کار هم د لاسه ورکی په کور کې دی اته باور وکړي چې ډېرې د ترسیم دی وکړه د بل کور مزدوري ماته چې مثلا کجارو کشي کې لوش پرولل کې کالی پرولل کې دا ماته وایي دا ماده يم چې وکم اول چې زبل کار نه لرم د ډېر سخت وضعیت سره مخ کې د دې دی وضعیت تر څنګه د شدید رواني مشکلات سره مخ دي بیا هم امنیتی وضعیت خراب کېدو سره مخ دي اقتصادي مشکلات رواني مشکلات دا ډېر تاثیر کوم چې د لکسنټ می دوري کړه ډېر امکانان می دوند سخت مشکلات سره دي مخ دي چې باور وکړي چې تیر ورځ می امکان او چې ډېر فعال انجلی ده اساسي برنامه مختوله یعنی زموږ د دفتر کوای ما هغه سکرټرین امکانم او هغه تیر ورځ مسیج توکي وش ډیر استعمال سچ دا ته خودکوشي وکم د دې وضعیت له امله په کورنۍ را باندې فشار راوړي ټولنه کې نسم کولای خپل ځاغو چات کم نور نسم کولای رسانې تر اسمه او دا څه دا ول نو ډیر مشکلات سره دا د رسانې د دګر هغه انجونو چې به کار کوي هغه ډیر مشکلات سره مخ دي
مزلفه جانی دا ستاسو د همکارانو خبرې دي چې تاسو له موږ سره شریک کړي
بله
بلې په راتلونکو کې د افغان شوز د پاره څنګه پیغام لري تاسو څه فکر کوئ چې د افغان شوز راتلونکو کې څنګه دی نږدې راتلونکو او په اوږد مهال کې
د نږدې راتلونکو په اړه کې وایم چې څو څه پر دې ډېر روشنی نه لیدل کېږي هغه د شوز ریاست ته تل مای زولاړي او د شوز د پاره تر څو پر دې حساسي تعریفات د شوز د پاره نه لري صرف هغه اسلامي جواب ځایت کې دی که مشتنې ویل چې مشت د اول هغه اسلامي جواب ځایت کو تر څو موږ خپل کار ته دوام ورکو دې د اوسه پر د شوز د پاره مشخصه تعریف نه لري د دې اساسي هدف هم د شوز چې کار برنامه کې وینو چې دا ول کیږي لیکن د شوز د فارم مشخص تعریف نه دی پیدا کړل شوز د فارم مشخص ځای نه دی پیدا کړی چې دې څه وکولای چې خپل مکار ته دوام ورکړي موږ ډیر تحصیل کده شي زله رو هغه چې په مسلې د کچه درسونه ویل دي لیکن نن تبا هغه ټول په کور کې ناسي هم د پانتون کې ډیر محصلین انجنونو موږ وینو چې هغه یې نور نه کیږي چې راځي درس دوام ورکړي او ډیر نا امید سی وي دي نو د دې لپاره اول موږ د دې څه غوښتنه ده چې دی باید په دې اړه ډیر جدي ګامونه ترسره کړي او د لاري پیدا کړی ځکه چې شته د ټولنې مایي برخه تشکیل کله چې نیمایي برخه فالج دي نو هیڅ کله نس کولای دي ټولنې ته پرمختګ ورکړي نو نږدې پروایم چې د نږدې وختو پر د شی ځاینده نه مال د ترنويشت له معلومه دي لیکن پر اتلونکو کې کدا چې دوام ورکړي د ډیر ستونزو مشکلات سره به مخ شي او ټول به د دې په وړاندې پاستون وکړي او هیڅوک په دې نظام پر اسنادت باندې ونه پیژني لیکن کچې دې تغیرات ولی کچیر دی شیز ته هغه ځای چې باید ورکول سی ورکه او د شوز هغه لستراورونو چې ډیره څو کلونو راهیس قاتل دي او نن سبا په دې فتیر ورځ کې په هغه ځای کې چې موږ د جهانیان سره په سیالي کې کچیر دی هغه کلن د مېندې سي نو ځای کې نه رسیږي کچیر دی د شوز هغه لستراونی وسه چې احترام مستوا کې او کوکه ورکول سي نو ان شاء الله د شوز راتلونکي ته به امیدونه وي
مننه مزلفه جانی اوس هم ورځم د نو اوریدونکو ته د دوی ژغونه په واخلو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
زه شهر جان د پرات صبح کوم دا شه خو ډیره ښه خبرې کوي خو مقصد دا چې دا د بیکاری خبرې دي دا
شهر جان تاسو نوم دی
او شهر احمد
شهر احمد صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی تاسو د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی
او دا پرات
شش مهرباني وکي
دا څه دوام دی چې خبرې کوي خدای څخه دا د وځوانان دا چیر حکومت کې دا ځوانان درته یادوم دا ځوانان دونه لساره سوه چې دا پیسې به پیدا کولې پر دا پیانو پر دا کمپیوټرو پر دا د فساد پر الو بیا ورکولې نو دوی خوشحاله نه شي کولی کاکا دونې دونې پیسې چیرې دي چې په ورځ کښې زه ۵۰۰۰ روپۍ زده مصرف یې نو دې ښځه چیرې کولی شی ښځیان دغسې وي ښځیان داسې په ورځ کښې بیا ۲۰۰۰ روپۍ د ارشګا او د نکلوی وي نو ښځه په داسې کال
د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه د دوی نظر مو واورېد چې د ارایشګاه د مصارفو په اړه یې نظر درلود اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړي ازادي راډیو ده بلې ستاسې د راډیو غږ لوړ دی که د راډیو غږ ټیټ کړئ او موږ ته خپل نوم ووایاست وعلیکم السلام قاری پښتون صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی
خبره داسې ده چې دا خور د بېکاري خبرې وکړې واقعا په افغانستان کښې بېکاري ده اقتصاد پلچ دی نر بېکاره دي نو ښځې خو بېخي بېکاره دي او دا دوی خبرې هم د اندېښنې وړ دي باوجود دې چې د نورو حقوق شاید ورنکول شي نو ښځه خو هلته پرېږده تاسو د مېلمنې سین پوښتنه دا ده څومره امیدواره یاست چې اوس خو تاسو سره کار اجازه نه شته فعلا څه غوښتی دي یا موږ پر یو طرحه باندې کار کوو څومره امیدواره یاست چې اجازه به درکول شي که نه او د اجازې نه ورکولو څخه څومره نګرانه یاست
قاری صاحب پښتون ډېره مننه چې تاسې له موږ سره خپله پوښتنه ثبت کړه د مزلفه کاکړ مخې ته به دا پوښتنه ایږدو اوس هم د صافي صاحب څخه پوښتنه کوم چې بل اورېدونکی شته که نه فکر کوم چې نشته نو مزلفه جان یې تاسې د قاری صاحب پښتون پوښتنه واورېدله دوی د ښوونځیو د بېرته پرانستل کېدو په اړه ستاسو د هیلو پوښتنه وکړه چې د نجونو پر مخ بایا ښوونځي پرانستل سي که نه او دغه چې طالبانو ویلي دي چې دوی پر یوه طرحه کار کوي او په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي بېرته پرانستل سي دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر څه دي او مخکې ولې مناسب نه وو آیا مناسب نه وو شرایط مخکې
اوس کله چې موږ دې ته چې دوی وایي موږ په مناسبو شرایطو کار کوو چې بېرته ښوونځي پرانستل سي وګوري که چېرې مثلا موږ لیدله چې د الکانو او نجونو مکتبونه دواړه فعال وو لیکن دوی اوس د نجونو مکتبونه فعاله کړل هغوی کولی شي تر ۱۲ سنې پورې دوام ورکړي لیکن د هغو نجونو چې مثلا هغوی صرف تر ۱۶ پورې ولې مناسبو شرایط نه وو موږ خپله په مکتب کښې وو موږ پیدلو کله چې به یو اشتباه تر سره سوله سر معلمه مدیره د مکتب ټول هغه هر مکتب هغه خپل نفر درلودي سرټیم چې مثلا هغوی نظارت کوونکي ور لیدلی یې نو دوی په دې کښې څه مناسب شرایط لرل دوی په دې کښې څه غلطي درلودله چې نجونې چې مکتب ته تللې هغوی مشکلات رامنځته کول چې په تېره ورځ خپرونې کښې تلونس کښې خپرونه او موږ یې خبرې واورېدله چې تر فعلانه پورې دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي کله چې د نجونو د زده کړې سره تاسې ستونزې لري او تاسې وایي چې د دوی دپاره مناسب شرایط نه وه د دوی دپاره بېرته هغه مکتب وي د دوی دپاره هغه کتابونه وه موږ په مکتبو کښې اسلامي کتابونه ویله هر یو په ایجاب کښې راتلې یعنې هغه مکتبو کښې چې موږ باور وکړه چې هلته کالي لیدل کېدله چې لنډ نه یې تنګ نه یې پوړه نه یې سم وي ورشتان معلوم نه سي نو دا شرایط د دوی دپاره مناسب نه معلومېږي دوی د دې څخه څه ډول نور مناسب شرایط غواړي چې د بېرته زده کړې د شروع کېدلو دپاره او بله خبره دا ده چې دوی د وخت تېرېږي یعنې موږ پوهېږو چې هره ورځ چې تېرېږي هغو نجونو روحیه ډېره ضعیفه کړي هغوی چې په کورو کښې ویني چې د هغوی کوچني خوندې کولی شي مکتب ته ولاړ شي هغوی وروڼه کولی شي مکتب ته ولاړ شي لیکن هغوی نه شي کولی خپل زده کړې ته دوام ورکړي دا د دې مناسبو شرایط کېدل دوی د دې ته فکر نه کوي چې دا د هغوی روحیه باندې ډېر تاثیر کوي او هغوی شاید په راتلونکي کښې ډېر په هغه انرژي سره چې دوی تلله په هغه قوت سره چې دوی تله خپل درس ته دوام ورکوي شاید بیا ونه شي کولی هغسې دوام ورکړي ځکه چې موږ وینو چې په ټولنې کښې د ډېرو محصلینو د ډېرو زده کوونکو هغه هیلې کمرنګه شوي دي او دوی د پخوا پر کم حتی نه شي کولی چې ورشي حتی ډېر کورنۍ یې معنی شوي دي د شرایطو په لیدلو سره نو که چېرې دوی ته دا شرایط مناسبه نه معلومېږي دوی باید د دې جواب ویونکي اوسي چې کوم شرایط د دوی دپاره مناسبې دي څه ډول طرحه لري د مکتبو دپاره چې بېرته پرانستل شي د نجونو پر مخ کښې
بله او تاسو د خارصر د پښتون د هغه پښتنې چې دویل چې آیا تاسو هلمندی لري چې دغه شونځي به بیرته پرانستل سي د دغه په اړه باندې به هم تاسو څخه بله ورسته به در سره پښتنه دغه پښتنه به تاسو څخه بیا هم جواب یې واورو په بخښنې سره مزلفه جانې چې موږ یو بل اوریدونکي باید اوس راواخلو دوی زنګ وهلې دي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده سردار محمد صاحب ستاسو ژغ سم راتی خو زه فکر کوم چې زموږ رابطه قطع سوه بل اوریدونکي به راواخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم خوری
و علیکم سلام تاسو ژغ موږ ته راځي تاسو ازادي رادیو اوري که تاسو زموږ له ملمنۍ څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ
اول خو سلام وایم ملمنۍ ته د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پوښتنه خو نه لرم دې خوارې نه به موږ څه پوښتنه وکړو خو پوښتنه نظر مې دغه ده کنه سیامې ښځې عوام سړي له ډېرو ستونزو سره مخ دي هغه ښځې واغه خو پرېدا نن سبا خلک داسې داسې نهر دي همدغه هم ښځې دي دا کورو کې چې میړونه پکر سره مخ دي دوی ورته ځورېږي دغه هم څه غم په کار ده کنه او هغه خو تعلیم ده هغه خو بې له تعلیم نه به هم یو چاره وسي اوس دا هم خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي ما خپله ورته لغمان نه زنګ وهلی ده چې هغه داخلي خارجي شیان خو څه کوي چې دغه داخلي شیان لکه دا اوسې سیزن د مڼې انګور پیمانې چې دلته هېڅ پیدا کېږي نو چې پیدا شي یو من په تقریبا په 400 روپۍ چې د پخوا په نسبت درې برابره قیمته پیدا کېږي نو موږ به دغه حیرانې چې دا خارجي شیان که څومره هم قیمته شي خو هغه یو لاره لري چې زه یا مون نه راځي یا لار بنده ده یا ګمرکونه دي دغه داخلي شیان په کابل او لغمان کې دغه اوس انګور په سترګو دلته نه لیدل کېږي غریب خلک یې خو زه ډوډۍ نه لري انګور به وخوري یو وخت به پېتیر کړي اوس خو خلک ډېر بېچارهګۍ سره مخ دي اول د دغه غم په کار دی ما دغه نظر
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسو نظر مو واخیست ستاسو د نظر په اړه به د مزلفه جانې څخه هم پوښتنه وکړم ځکه چې ستاسو نظر کې ځینې پوښتنې ما ته راپورته شوې اوس هم ګورم چې صافی صاحب څه وایي چې نور اوریدونکي نسته زموږ اخیری اوریدونکي وویل چې پرته له تعلیمه به هم غم وسي خو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي نو زه غواړم چې زموږ دغه درانه اوریدونکي ته ووایم چې پرته له تعلیمه څنګه غموسی که تاسو وګورئ چې مملکتونه او اقتصادونه خود تعلیم په خاطر باندې پرمختګ کوي اقتصاد خو د تعلیم په خاطر باندې پر پښو ولاړ وي کله چې یو ټولنه بي سواد سي ټول خلک خو په مزکو کې کار نسی کولای چې ځان ته غنم وکړي یا کوم نور شان ځان ته وکړي او خپل نسور باندې مور کړي یو دولت ادارو ته اړتیا لري په ادارو کې تعلیم یافته انسانانو ته اړتیا لري چې په هغه کې ښځې او نارینه راځي او دوی باید په خپلو کارو باندې بوخت وي چې دا د دولت ماشین باید چالان وساتي او همدا ډول اقتصاد پیاوړی سي خلک معاشونه واخلي او د خپلو کورنیو سره د مالی لحاظ مرسته وکولای سي مزلفه جانې تاسو د اوریدونکو همدا خبره واوریدل د دوی ته دې خبرې په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې دوی وویل چې پرته له تعلیم به هم غموسي خو دوی بیرته بیا د اقتصادي ستونزو او ګرانی او بیکاری څخه شکایت وکړ کارونه به څنګه کیږي کله چې رسمي دند ته خلک نه ځي معاش پر ودرېږي او کار نسی کولای کار نه وي د خلک به څنګه بیا خپل ژوند پر مخ وړي
موږ تاسو ته معلومه ده چې موږ د اقتصادي وضعیت ته اوس څخه نه ده ډېر پخوا څخه خراب وو خو بیا هم خلکو هغه خپل روزمره ژوند ته دوام ورکوي لیکن تعلیم د ټولنې اساسي رکن بلل کېږي چې تعلیم ته هره ټولنه ضرورت لري لکه څنګه چې دې د خبرو ما ته داسې معلومه شول چې دې وج په کور کې چې کله یو خاوند بیکار وي هغه مېرمن یې هم ضروریږي د ده د بیکاري څخه او شی د خوړلو دپاره نه یې ګوري د کچېرې داسې دی چې مثلا که اوس شرایط داسې دي چې بیکاري ډېره شوې د اقتصادي مشکلات ډېر شوي د خلک نسي کولی د فاتر سولار چې خپل وظیفې ته دوام ورکړي لیکن دا ستونزه شاید تر ډېره پورې ونه اوسي دا ستونزه شاید داسې که چېرې دې مېرمنې دې په کور کې بل څوک تعلیم ولري او د دې تر څنګ څنګ په څنګ کار وکړي دې به ول د دې ستونزو مشکلاتو څخه وځیریږي بله خبره دا ده کله چې موږ په ټولنه کې یو باسواد خلک ونه لرو مثلا دې د ګمرک څخه یادونه وکړه کله چې په ګمرک یو باسواد څوک اوسي کله چې په صادرات وادرات کې یو باسواد
شخص ووسی هغه د ټول چار په سمه توګه وو پیژني او هغه په دې باره کې درسونه ویلي نو ول به تاسو زرا مې ستاسو وو اقتصادي مشکلات په ټول افغانستان کې دی ټول افغانستان خلک ورسره مخامخ دي چې دال نن محل دی ډیر وخت نه نيسي لیکن اساسي خبره د تعلیم خبره ده چې هغه د ټولنې هر وګړي ضرورت لري ک اقتصادي ستونزې د ټولنې اکثریت هغه اقتصادي ستونزې هم د همدې بسوادي لامل رامنځته کیږي تاسو په جواب کې ډیر شکی ته اشاره وکړه چې هر څوک نو ښکاله مثلا په زموږ کار وکړي هغه کې شو کې دا هغه لاته ښه استفاده وکړي مثلا هر یو په مختلف ډول په دې ټولنې کې کار کوي تر څو ټولنه پرمختګ وکړي
بله مزلیفه جان یو بل خبر هم زموږ بل اوریدونکو وکړه د ویل چې شذو دارشګا پیسې درلودي چې زما په نظر دا یو ډیر مثبت کار دی منفی نه دی یو ځوان چې کولای سي دومره پیسې ولري چې پر خپل لباس او پر خپل ورشتانو باندې ولګوي د دې ترڅنګ چې د خپل نور ضرورتونو باندې پوره کوي د کورنۍ سره مرسته کوي او یو شذ چې د خپل کورنۍ د مالی مرستې ترڅنګ دومره پیسې ولري چې دای په آرایشګا باندې هم مصرف کړي آیا دا یو مثبت خبره نه ده
دا ډېر مثبت خبره ده دا ډېر د خوشحالي ځای دی مشتج مثلا دی یو یادوریو کړل چې یو مېرمنه فارشګا باندې پیسې لګوي یا موږ ته سمالو مده چې مثلا مېرمنه هغه نسبت سړیانو څخه ډېر بس لیکاو یا خپل ځانته ډېر توجه کوي او دی پام دې شي چې مثلا د دې موږ نه ویل چې یو مېرمنه د هر ورځ اړشکات دی یو مېرمنه د هر ورځ هغه د اړشکات د اړشکې توګه سفر کوي د دې په اقتصاد باندې اقتصادي ضربه والد کیږي زه دې دا نظریه ما ته ډېر د قابل وړ نه ده او ډېر ورسره موافق نه یم
بله او دغه خبرې کته سې یو څو وکي مزلیفه جان چې د اقتصادي لحاظ ولې مهمه ده چې شذې باید کار وکړي دا چې ولې باید شذې کار وکړي چې ټولنې ته خدمت وکړي نورو انسانانو ته اسانتیا رامنځته کړي ځکه چې ډیری افغانان نسی کولای چې د نارینه سره شذې کار وکړي یا د شذو پرته خدمات ترلاسه کړي لکه د روغتیا په برخه کې ځینې کورنۍ نه غواړي چې نارینه ډاکټر نو تخپل شذې بوزینو باید شذینه ډاکټران یو پټولنه کې فعال وي ډیرای کورنۍ دا سیستم راپورونه ور باندې ورکړي دي چې خلکو مشتویل دي چې دوی د شذینه شوونکو د ستونزې سره مخامخ دي نو په دې خاطر باندې دوی نجونی له شونځوي څخه پاتې سوي دي هم دا راز په ډیرو نورو برخو کې چې د امنیت په برخه کې د پولیسو او د نورو برخو کې باید شذو ته ځای ورکول سي دوی باید کار وکړي اما د دې ترڅنګ ولې مهمه ده چې د اقتصادي لحاظ باید شذې پر خپل پښو ودرېږي
اوس موږ اوس څه معلومه خبر ده کله چې یو کورنۍ تشکیل کیږي هغه کم دوه اشخاص چې ژوند کې کله چې هغه د یو بل مثلا د یو بل ترڅنګ په ګډه کار وکړي د یو بل سره همکاري وکړي مثلا کې خاوند کار کوي په دې معنی نه چې تر پاره کار کوي او هغه به ټول مصارف کوي مثلا مېرمن هم کولای شي چې یو معلم او چې ډاکټر او چې انجنیر او چې ترڅنګ سره د خپل کورنۍ په جوړښت کې خپل ټولنې په جوړښت کار وکړي بل اساسي خبره ده اوس مثلا مشتری اوریدم چې د لودل هغه مزلفات د مشتری په تماس کې وو مجبور دي له چاغه کند او هغه اولادونه و د سخت اقتصادي ستونز سره مخ وو خو که چیرې مثلا هغه درس ویلی وای هغه کار کوي خپل په وخت کې هم کار کوي اوس په اړه به دغه لپاره به ډېر سیمه خبره نه وای ځکه هغه کولای خپل د هغه اهتمام سره پرستی او هغه کولای چې خپل کورنۍ ته د دې طریق څخه خدمات وکړي او خپل هغه کارونه چې باید د کورنۍ په مقابل کې تر سره کوي لیکن موږ وینو چې نن د ډیر ستاري نه یوازې هغه موږ ډیر داس مېرمنې وینو چې ډیر ستاري اقتصادي ستونزې سره مخ دي نو د دې لپاره د شذې کار کول په ټولنه کې او د هغه اقتصادي رول په کورنۍ کې ډېر اهمیت لري
بله مزلیفه جان که تاسو بلګی تراسو کله چې تاسو معاش ترلود کار مکوه دا تاسو لپاره پر خپل پښو د درېدو په برخه کې څومره یو مهم کار وو څومره اهمیت تاسو ته درلود چې باید خپل معاش ولري د یو شذې په توګه باندې او پر خپل پښو باندې ولاړ اوسي او اوس چې هغه معاش نسته قاته سوي دی اوس تاسو څنګه احساس کوئ
ازما په کورنۍ کې وزنې سرپرست کوم زوما وکم ما ته ډېر خوشحالي زایو چې ما کولای شو د ذکر تر څنګ دنده ولرم او دغه طریق څخه هغه ماشاله سره وړم هغه خپل د کورنۍ سره مرسته وکړم په دې کې زه ډېر خوشاله وم چې ډېر په ډېر څنګه حال به مش کولای شو مثلا هغه ما خبره ده چې وای د سانن نوم لري خو نوم نه هغه خبره و لیکن بیا ما ته ډېر خوشحالي زایو چې ما کولای شو خپل پپ شو و درې جمع کار وکم د دې طریق څخه خپل کورنۍ ته خپل ځان ته خدمت وکړم مثلا مینه شپې کړم کې نه واز دا چې د کورنۍ سره مش خپل ځان سره کومکو ډېر مصارف لري هر څوک نو دې لپاره ما ته ډېر د خوشحالي زایو لیکن اوس چې زه بیکار یم او د بیکاری څخه رنجوم شاید یو لامل هم دا و چې دې اقتصادي ستونزې سره مخ یم نه واز دې ما سره کم ډېر بیل کې څه چم دا اوس هغه د بیکاری څخه یوازې نه شي چې هغه د درد رنجوري هم دا چې هغه د اقتصادي مشکلات سره شاید مخ وي
مزلفه جان استاس څخه مو پښتنی ډیر دي زه هم اوس ګورم کاوري دونکو وی نه فکر کوم چې اوري دونکو نور نسته تر ویلاندې د می ورسته به بیرته لا تاسو سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسی ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشی شزی روان دی زملالی بشیریم د دې پروگرام تخنیکی چاره می رحمت صافی پر مخړی د مخکشی شزی پروگرام میلمنه مزلیفه کاکړ صاحب د چې خبریاله او مدني فعاله ده ل دې سره خبرو ته دوام ورکو مزلیفه جانې تاسی د خپل فعالیتونو په اړه باندې مشتویل او د تجربه په اړه باندې اوس پستا څخه د هغستونزو په اړه پښتنه وکم چې تاسی په دغه خپل د کاری مودې پر مهال سره مخامخ سی یاست تر څه ډول ستونزو تیرې دوه ورځې تاسو دغه لاستراوړنې درلودې چې بیرته درڅخه واخیستل شي
اول لکه څنګه چې ما د خبرونې په شروع کې هم یادوري وکړه دا چې موږ په پښتنو کورنۍ کې تر ډېره پرې محدودیتونه به تر ډېره پرې هغوی خپل لورګان ته خپل خورګان ته اجازه نه ورکوي چې هغوی نور برخونو ته څنګه بخصوص رسانې ته اچول ته خپل کار ترسره کړي نو ډېره مبارزه مې وکړله بالاخره دې ته زه موافقه شوم چې ما وکولای شوای راسم دلته کار شروع کړم یوازینی شی چې زما په مبارزه کې ډېر مهم وماته چې غواړم دا تر نور پورې مورسم هغه دا وی چې ما د خلکو هغه منفي نظریات ته تر ډېره واج نه نیوي کله چې مې اوریدل لیکن هغه به صرف نظر کوي بلکې دا هغه منفي څخه به ما مثبت کې اخیستل او هغه باندې مې کار کوي تر دې چې ځنن تر دې ځای راورسېدل ما او باور وکړ په شروع کې هغه زموږ دوستان چې هغه به په یو منفي ډول راته کتل لیکن کله چې قرار قرار وخت یې سو هغه کسانو چې دغه خبرې کړې وې هغه به څه مشتله چې یعنی ته زموږ غاړي داس په پښتنو کورنۍ کې داس بخصوص موږ د کورنۍ څخه ته پر ثاني کې کار کوي دا د مال لپاره ډېر د خوشحالي ځای وو بل په کاري محیط کې هم موږ ته معلوم خبر ده چې د انجونو په وړاندې بعض نکات ویني او دا چې مثلا کوم راستو د ټولنې د بیسواد خلکو څخه مو شکایت ولرو چې هغه د انجونو په وړاندې یو ډول منفي دګال لري مثلا کپلار دې ازارازیت کېږي په یو ځای کې مو ته ازارازیت کېږي باور کوي اته په دفاتر کې هغه کسان چې د ماستری تر کاچ پورې بدی ذکر درلودل هغه یې مش په وړاندې یو ډول منفي نظریات درلودل یو ډول منفي نگاه درلودل چې دا ماته ډېر ځورېدونکې او ډېر ماته د خوشحالي ځای و چې مثلا موږ هغه کاران چې موږ سره په یو ډګر کې دي هغه چې موږ سره کار کوي هغه چې ذکر هم کړ دی هغه په دې هم په یوه چې مثلا د دې تر څنګ میمونې هم کولای شي کاوي کې لیکن هغه بعضی حسودی چې ورسول کې جدي چې هغه درلودل په خپل ځان کې هغه دې اجازه نه وکول چې په موږ باندې وو پیړی هم دې زموږ په مقابل کې مثبت نظر یاولې خو بیا هم موږ مبارزه وکړه تر ډیره مبارزه وکړه او خپل ځان ماته ساتي خپل هلو ته ورسېدل تر دې چې تر هغه وخت پر چې نظام سکوت او دا ورسره به هم ان شاء الله موږ خپل مبارزه ته دوام ورکوو موږ به چپ نه پاتې کیږو او تر هغه وخت پر چې موږ باندې یو ان شاء الله خپل
مزلیفه جانی په پای کې کتاسی د افغان شوځو ته یو څه ویل غواړي چې دوی څنګه باید خپل همت له لاسه ورنکړي څنګه باید مایوس نه سي د هغه حالات څخه چې د دوی پر ژوند باندې منفي تاثیر کړی دی
ما پیام ټول خپل خورګانو صدا دي چې دا غوښمه سمې له هم دا چې اوسنۍ شرایط کې دی خپل همت الله سوال نه کې مایوس نه سي اوسنۍ شرایط هر سختي تیریږي د هر روشن تاریکی تر شا روشنی وي نو دې ته مهله هم دا چې دی هم دې روشنی ته منتظر وو چې خپل همت الله سوال نه کې خپل مبارزه وکړي ان شاء الله دا حالات به هم تیریږي او موږ به بیا یو ځل بیا به موږ خپل پښو شو درې جامو به کولای شو خپل کارو ته دوام
مزلیفه کاکر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په مخکښ شې د پروګرام کې لمر سره ګډون وکړ تاسو د وخت څخه مننه کوو او ریډونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او زموږ لمیلمانی څخه مو پښتنی وکړ او دا خبرونه مو تر پای لمر سره ووري ده بل اونې به بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی د خدای په امان
تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینی تورش رنگ دیوی ال تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی التوائی اقل دیڑن شنڈ دی چپ زنگ دیوی زوایم چی زڑمی چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توائی چی دلتا دڑو ڈیز مک کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی حل توائی ای تو وای دا سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگی دیوی خوننگ دیوی ال تو وای تو وای تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حل توائی توائی اے توائی چی لویا حویلے دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی چادر دیوی ملنگ دیوی حل توائی توائی Oh, 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 oh ویما توپ دیوی توفنگ دیوی زوایم چی مون بیو او مون بیو آهنگ دیوی ال توائی توائی چیز خود آزارا بازار وارما زوایم چیز داخ پلو وینو بہار وارما خامہ